دا مشال رډیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او نادر درته هر کلی وای دا خبري ساتي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي خو هر سن وخت کې په دې سات خبرونه اورو دا خبرونه سرټیفیکټ د اسلام آباد پولیسو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد نورې مقدمه جوړې کړې د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وای په هیواد کې عدلیه غیر جانبدار نه ده او د روسیې ولسمشر د اوکران ماریوپول ښار ناسا په دوره کړې دا خبرونه تفصیل د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمېر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي د اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج شوې دي پولیسو ویلي چې په دې لړ کې یې شپېته مشکوک کسان نیولي او عدالت ته وړاندې کړې دي پولیسو دا هم ویلي چې پرون د عمران خان وفاقي عدلي ودانۍ تا دا وړاندې کې دوه پرمال د تحریک انصاف ګوند غړو پر پولیسو کاڼي وشتي چې پکې شاوخوا 250 پولیسان زخمیان شوي دي بل لورې ته د پاکستان ډان ورځپاڼي او جیو نیوز په خپلو ویب پاڼو لیکلي چې دا مقدمه په علي ګنډاپور مراد سعید اسد قیصر شبلی فراز په ګډون یو شمېر نور مشرانو او غړو درج شوي دي بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد حسین چودھری په ټویټر باندې لیکلي چې پولیس یې د ګوند یو شمېر ګاډي تباه کړي خو دوی د پولیسو د ګاډو حفاظت کړی دی د مارچ پر 13 په د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کیس کې د اوریدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په هیواد کې عدلیه جانبدار ده نوموړي پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال د چانو وانه خست البته د پاکستان روستیو سیاسي پرمختګونو ته په کتو سره خای چې اشاره د تحریک انصاف مشر عمران خان عدالتي قضیو طرف ته و مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د ده په فکر د عدالتونو رویه جانبدار ده او یو داسې مجرم ته تحفظ ورکوي چې نه عدالت ته وړاندې کیږي او نه گرفتاری امر منی نمول دا سرګندونی په تاسو حال کې کړي چې تیر ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانی په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتاری وارنت منسوخ کړ خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان سو واری ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې ژوند ته ګواښ دی د شمالي ګلستان د شویتا سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټل میرعلي سړک د تعمیراتي کار اتوندولو غوښتنه کړې ده په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشال لري توویل چې په دې لار په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې لوجې په تګ راتګ کې مشکلات لري د شوی قبل خیل تحصیل د ځوانانو تنظیم یو مشر قاسم وزیر مشال لري توویل
دا پلین یې مود کړی دی دا یو ورځ مخکې نه د سکول مازه په کل وشتي وای ته روزانه چرچ گیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خلتا تکلیفې پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه بیمورن می بل څه مسئلے وی کاچیر بل ورځ پرا مشتا پدا بند چار شهري نه کړلا نو رومیز نه ختم کوله ول درناور کوي ټول کومر وځي سارا د سکول بچونه
ملخوا په میرامشاه کې د فوز یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لوتي ویل چې د شوی له مشرانو سره د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډیر ژر به غوښتنی ومنل شي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنې وړاندیز کوي ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هر لسو کورنیو کې نه هایي ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولې د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ په یو مفصل اعلامیه کې ویلي او چې په افغانستان کې په اپریل میاشت کې د 10 میلیونو کسانو د لاسین په اجل ډول 93 میلیون ډالرو او روانو شپږو میاشتو لپاره 800 میلیون ډالرو ته اړتیا لري کرملین د مارچ په 19 ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناسا په سفر کړی دی د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړي چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی وو د ښار ته د سختو جګړو له وجې ډیر زیات رسیدلې دي راپورونه وایي چې ولسمشر پوتین د ښار بیلابیلو ځایونو ته لاړ او له اوسیدونکو سره خبرې وکړې نوموړي دا سفر له هغې یو ورځ وروسته کړی چې د کرایمیا ته د دې سیمې له روسیې سره د یو ځای کېدو نهه کاله پوره کېدو په مناسبت ورغلی وو. ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین ټاپو وزمه کرایمیا په غیر قانوني توګه له ځان سره یو ځای کړه. د روسیې دې اقدام ته نړیوال غبرګونونه وښودل شول او یو شمېر اروپایي هیوادونو یې د دې غندنه وکړه. ځینې هیوادونو د دې له کبله په ماسکو بندیزونه هم ولګول. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشالو ری واوریدل. کچره سروانه غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه کړې ده او په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې. د شمالي بلوچستان د شګې سیمې اوسیدونکو احتجاج کړې او د میرعلي سړک د تعمیراتي کار ټینګولو غوښتنه کړې.
ډېره نکیسی دو هغه خو څه کوې او د بدقسمتۍ سره دا خبره ها دو چې دا غرور دی په کوم دي کې موسکو پابند دی نه ډېر ټریمو لګي دی ورژن جوړ کو.
د جنوبي بلوچستان انګور اډي تاجران له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کوي.
ګور اډا بارډر زموږ یو بیک بون دی. خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بند اسي د روزګار یو سورس نشته دی نو دا بار د مرغه په انګور اډا باندې ډېر زیات توستین دي سلام مخامخ.
د افغانستان د خوست ولایت د شمل دو مندو ولسوالي اوسیدونکي د بنیادی سہولتونو د نشټوالي شکایت کوي.
د دې کې کوم کاروبار نشته کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومې صد خامانه کړي دي نه دوی اوس به کور انوستي غریبون سر په سندالوي تنوستي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشرو لیدا تاسې غوګی د بلوچستان په لورلای کې پښتون ژغورنې غورځنګ ولسی غونډه کړې ده. د دې غونډې حال لسمینه د مشرو لیدا خبريات ایوب ترین اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کرخه دي. السلام علیکم ایوب ترین صاحب.
ډېر مننه ګلای صاحب. وعلیکم السلام.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په لورلای کې جلسه کړې ده. د دیتا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو نو په دې اړه باندې دا جلسه خو پای ته رسیدلې ده. جلسې ته څوک څوک راغلی وو او څه مهمې ویناګانې وشوې؟
ودې جلسې ته د منظور پښتون ترڅنګ علي وزیر یعنی د کامیا اسمبلی غړي هغه هم راغلی وو ځکه چې دا جلسه داغه په درناوي کې جوړ شوې و. د دې جلسې مقصد هم دا و چې علي وزیر د شپږ میاشتې د کراچي د سند په زندانو کې کوم قید وبند تیر کړی و دغه وروسته را خوش شو نو د دې د جلسې د جوړېدو یو لوی لامل دا و چې هغه د پدرناوي کې و او په دې جلسې کې په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو او دې ته کوم د ځایي سیاسي جماعتونو دی لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او نېشنل ګوند نېشنل ډیموکراټیک ګوند ځای مشرانو هم وینا وکړه. دغه ډول د پی ټی ایم چې کوم مشران دي پاغ مجید کاکړ نور بچا او نور مشرانو د مرکزی کمیټې غړي هغه هم وینا وکړه. خو دوی مهم وینا وی چې هغه د منظور پښتون وی او دغه ډول د علي وزیر وینا چې هغه مهم و. پر دې محل په جلسه کې د افغانستان بیرغ هم رپېدی او دغه ډول د جلسې د برخوال لخوا و منظور پښتین ته او علي وزیر ته د دې په درناوي کې د ځایي خلکو یاد دې د کوم دود رواج دی دغه لنګوټه هم پر سر کړل شوی او دغه ډول په جلسه کې ملي ترانه هم غږیدلې او د افغانستان بیرغ هم رپېدی.
ایوب صاحب لږ راته دا وایي چې په ویناګانو کې منظور پښتین څنګه تاسو وویلې چې د منظور پښتین او د علي وزیر ویناوي مهمې وي هغه خپل ویناګانو کې څه وویل؟
د دې وړو مشرانو په خپل ویناګانو کې یو خوده د پښتنو پر یووالي او پر اتحاد باندې ډېر زیات خبره وکړه او بل دې دا ویلي چې یو ځل بیا په دې سیمه کې د جنگ د خبرېدو چې کوم دغه د هغه بیا داسې معلومیږي لکه دلته چې د چین او د امریکې جنگ راوستل کیږي د یو پلان لاندې، او په هغه کې بیا د پښتنو خاوره لرو بر یعنی که دې خواته که هغه خواته دا کارول کیږي. نو په داسې حالت کې دوی پر پاکستان او بیا په خاص توګه پر پښتنو باندې دا زور ورکړی چې په کار دا دی دوی سره یو موټی سي، او دغه ډول چې د بارنیانو جنگونه چې همیشه پر پښتنو باندې مسلط شوي دي، لکه د دوی دا هم ویل چې د 15 کلو راهیسې په افغانستان کې کله د روسو د اسلام جنگ په نامه جنگ و، کله د امریکې او د روس جنگ و، او بیا د قوم پرستی او د مذهب جنگ دوی رامنځته کوي. نو دوی دا وویل د دې ګردو د مخنیوي لپاره پکار دی چې پښتانه سره یو موټی سي، او بل دوی د پاکستان پر حکومت او ریاست هم نیوکې وکړي چې پښتانه دلته په دې وطن کې خپل ډېر وسایل لري، قدرتي شتمنۍ لري، خو د دې باوجود دوی ډېر په غریب حالت کې ژوند تېروي، زیاتره مزدور کار دي. هغه نه یوازې په پاکستان کې دننه بلکې په بهرنیو هیوادو کې هم دوی خپلو مزدوري ته اړ دي، او د دې لوی علت دا دی چې دوی د یو پلان لاندې بې تعلیمه پاته شوي دي، د یو پلان لاندې دوی د تعلیم څخه لرې کړل شوي دي، او نتیجه دا ده چې پښتانه چې که په لرو په بر کې دي زیاتره د مشکلاتو سره دا وخت مخامخ دي. خو دوی دا وویل چې پښتون تحفظ مومنټ چې دی هغه به د دې پښتنو د یووالي لپاره که هغه قوم پرسته جوماتونه دي که هغه مذهبي جوماتونه دي د دې خلک به ګرد سره ټولوي، او دوی به د یو داسې احتیاط جوړوي چې د هغه نتیجه دا وي چې کوم وسایل دي د پښتنو پر هغه باندې د پښتنو خپل واک و اختیار وي. دوی د مخته په خاص توګه منظور پښتون هغه د پېښور د پولیسو د ماکې ته هم اشاره وکړه چې د سولو څخه زیات ځوانان په هغه کې شهیدان شو، خو د ده په وینا چې د هغه هم هېڅ سرنوشت تر اوسه نه دی شوی.
خو هغه کې پولیسو دې کې د پېښور پولیسو څو ورځې مخکې ویډیو چې هغه یو ترهګر نیولې دی، خو د دې تر څنګ موږ ګورو د بلوچستان لپاره هم حکومت وفاقي حکومت په وار وار باندې ترقیاتي پیکیجونه هم اعلان کړي دي او د سیمې د پرمختګ لپاره. ډېره زیاته مننه ایوب صاحب د تفصیلاتو نه خوشاله اوسئ، د ځان خیال ساتئ. د مشال اډیو قدرمندونکو په بلوچستان په لور لای کې د پښتون ژغورني غورزنګ د جلسې حال تاسې واورېدو چې د پښتون ژغورني غورزنګ مشر منظور پښتین وته وینا وکړه، او دا جلسه د علي وزیر د قومي اسمبلی غړي چې په بند کې وو شپږ ویشت میاشتې دا غي په درناوي کې جوړ شوی و، او دوی خپل ویناګانو کې د پښتنو په یووالي خبره وکړه، او ویل دي چې هر رنګ حالات وي پښتانه دي باید یو موټی شي. مشال اډیو تر څنګ وسی نور رپورټونه تاسو لپاره لرو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه،
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجا،
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
سندري جادوګری
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
مشال لريته تاسو غوږی د اسلام آباد سیشن عدالت په توشخانه قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړي، او د مقدمه د بیا اوریدنې لپاره د مارچ میاشتې 10 نیټه اعلان کړي ده. پرون عدالت د عمران خان د حاضرېدو پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. په همدې حال کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته په خپل وینا کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې عدالتونه جانبدار دي. بل پلو د لاهور پولیسو په دې خار کې د عمران خان د کور سیمه چې زمان پارک نومیږي تر عملیات وروسته د تحریک انصاف له پلویانو خالی کړی ده. تفصیل د غلام غوس په دې رپورټ کې ورکړي.
د اسلام آباد یو عدالت په توشخانه کیس کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو امر منسوخ کړی او په 13 مارچ عمران خان ته په دغه قضیه کې عدالت ته د حاضرېدلو امر ورکړی دی. تیر ورځ چې کله عمران خان د خپل ګوند د کارکونانو د یو لوی جلوس په شکل کې له لاهور اسلام آباد ته راورسېدلو، نو د عدالت مخې ته د اسلام آباد د پولیسو او پاکستان تحریکي انصاف د پلویانو ترمنځ تاوتریخوالی رامخې ته شو. د اسلام آباد د پولیسو په وینا د پاکستان تحریکي انصاف کارکونانو په پولیسو کاڼي وورول، چې په وجه یې ځینې پولیسان جوبل شو او د پولیسو لخوا د انسوګیس د کارولو په وجه د پاکستان تحریکي انصاف ځینې پلویان او د اسلام آباد ځینې اوسیدونکي هم جوبل شو چې د علاج لپاره د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولی شو. د اسلام آباد پولیسو په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د تحریکي انصاف د پلویانو لخوا د پولیسو ځینې ګاډي او موټر سایکل هم سوځولی شوي دي چې شمېره یې 15 ده، او په خپل ټویټر پاڼه د دې ځینې ویډیوګانې هم شریکې کړې دي. په اسلام آباد کې د عدالت مخې ته د پولیسو او پاکستان تحریکي انصاف د پلویانو ترمنځ د تاوتریخوالي له وجې د عدالت جج ظفر اقبال په توشخانه کیس کې د عدالت نه بهر د عمران خان د حاضرۍ لګولو لپاره انتظامات وکړل، او په عمران خان د توشخانی په کیس کې د عمران خان د نیولو امر منسوخ کړو او هغه ته د مارچ په 13 نیټه د حاضرېدلو امر ورکړو. د عدالت د دې امر وروسته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په عدلیه تور پوری کړو چې عدالتونو د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان سره نرمه رویه خپل کړې ده. مونږ دا ګڼو چې د عدالتونو رویه جانبداره ده، او هغوی یو مجرم ته تحفظ ورکوي، نه هغه په عدالت کې پیش کیږي، نه ورنټ منی، او نه د قانون نافذ کوونکو ادارو احترام کوي. او نن چې کومه عدالتي کاروایی شوی ده، نو آیا د دې مطلب دا و چې په پولیسو حمله کول او پیټرول شیندل د قانون سره سم و؟
جو آج کی عدالتی کاروائی ہوئی ہے، کیا سمجھا جائے کہ کیا پولیس پر حملہ کرنا اور پیٹرول پھینکنا قانونی تھا؟
پا اسلام آباد کی عدالت تا دے عمران خان دراتک پر محل دتا تریخوالی رستو پا وفاقی حکومت کی دا شامل گون پاکستان پیپلز گون یو مخکخ خورشید شاہ لخبریالانو سر پا خبرو اترو کی ویل چی سیاسی کارخونانو او سیاستوالو لا پا حیوات کی دا گڑوڑی رامنستکولونا ڈڑا کول پکار دی. که دا طاقت تا کارولو دا لاری دا ریاست عملداری چیلنج کیگی، نو حالات با خکیگی نه بلکه خرابیگی با. ذوالفقار علی بوټو تا پانسی ورکړی شوی و، لیکن دا کورونو نه دا اور والا بمونه نو راگزار شوی.
ذوالفقار علی بوټو کو پاسی دیا گیا مگر گھروں سے آگ والے بم پھینکے نہیں.
بلی خواتا 13 ورځ د لاهور په زمان پارک کې د عمران خان د کور او داغه د کور نه تیر چاپیره د لاهور پولیسو لخوا هم ځینی عملیات ترسره شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف یو مشر پواد چودری په دغه اړه په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د دې عملیاتو په ضد به دوی په عدالت کې کیس داخلوي. دا ټول هر څه چې نن په پاکستان کې روان دي، نو نه قانون او نه آئین د دې اجازه ورکوي، او دا د عدالتي احکاماتو خلاف ده. ما په دې اړه د عدالت د سپکاوي یو کیس هم تیار کړی دی. په زمان پارک لاهور کې د عمران خان د کور خوا کې د پولیسو د عملیاتو باوجود تیره شپه پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اسلام آباد په لاهور کې خپل کور ته واپس رسیدلی دی، او د هغه د کور خوا کې یو ځل بیا د پاکستان تحریکي انصاف پلویان راټولېدل پیل شوي دي.
مشر لوی تاسو وګورئ، دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن د دې هیواد پر سیاسي بحران اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن مشر هینا جیلانی د مارچ 13 په د سوات په مرکز منګور کې خبرانو ته ویل چې د ملک اداري کمزور شوی او پر عدالتي نظام د ولس باور کم شوی دی. بلخوا د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا سره الله هم پرون په اسلام آباد کې یو خبرې غونډې ته په وینا کې د هیواد د سیاسي او اقتصادي مسلو پړه په پخواني وزیر اعظم عمران خان واچوله. خو خان او د ګوند په موجوده حکومت د عامو انتخاباتو لپاره فشار ته دوام ورکړي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سوات پرسلب منگور کې د هیومن رائټ کمیشن او پاکستان مشر حنا جیلانی خبريالانو ته ویلي چې دوی ټیم سوات ته د بشري حقوقو جاج اغستو لپاره راغلي او په دغه اړه خپل رپورت جاری کوي. حنا جیلانی پاکستان کې په سیاسي حالاتو تبصره کوي چې دوی په ملک کې جمهوریت عمل تسلسل غواړي او دوی غوښتنه ده چې په پاکستان کې د سیول ادارې اختیار مند وي.
هم یې دیکھ رہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ
مندوینو چې پاکستان کې هر اداره د پریوتو ښکار ده چې کله ادارې او پارلیمنت چمتو نه وي ستا قومي اسمبلی کې ممبران نیم پاتې دي. په دو صوبو کې صوبای اسمبلیانې موجود نه دي. دا وخت پاکستان چې د کوم معاشي حالاتو نه تیریږي او یو سیاسي بحران ویني ټول نه زیات موږ ته د یو پارلیمنت ضرورت دی او دلته اوس پارلیمنت موجود نه دی. بلخوا موږ ګورو چې په عدلیا باور نور هم کمیږي.
دوسری طرف هم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی اور بھی کم ہو گئی ہے.
حنا جینالی زیاته کړه چې سیاستوالو باز فیصلې د ولس مشکلات نور هم زیات کړي. دوی ګڼي چې په ملک کې د ټاکنې وکړی شي او منتخب نمائندگان د ایوانو ته راشي.
هم سمجھتے ہیں بڑی تشویشناک صورت حال ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مثال اگر میں دوں اگر آپ اجازت
مونږ ګڼو چې تشویشناک حالات دي. زب مثال ورکم چې 15 ارب روپے پنجاب کے پٹاکلو لگی نو پدې هم ځان پوها کول پکار دي چې هغه کوم ضرورتو چې دا اسمبلی د وخت نه وړاندې ختم کړه. داسې سیاسي فیصلې چې سیاستوال کوي د هغې منفي اړخ مونږ یعنی عوام برداشت کوي. پدې معاشي بحران کې 15 ارب روپے غریبانو ته د ژوند اسانتیاګانو باندې خرچ کول پکار دي. ستا د ریاست کا هر څومره وسایل وي په هغې د ټولو نه وړمی حق د عوام دی.
آپ کی کتنی بھی میگر ریسورسز کیوں نہ ہو ریاست کی ان میگر ریسورسز پر بھی پہلا حق عوام کا ہے.
داغ پمر کے سیاسی انتشار دے اور موجودہ حکومت پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر بیرابیر تورنو کی نیول غواڑی اور عمران خان دا پارٹی کارکنان پولیس دغتا نہ پریدی اور دا تیرو سو رزوراہ سے پہ اسلام آباد اور لاہور کے انخطے پولیسو اور دا پارٹی کارکنان ترمیز روانی دی. عمران خان وہی نادا چھ دہاغا حکومت دے و سازش پر ذریعہ ختم شوے اور پمر کے دے نوی عام انتخابات اکڑے شی. بلخوا موجودہ حکومت وائی عمران خان حکومت مرگ تلوئی تاوان رسول ہے اور سیاسی اڑی گڑی ذمہ وار ہم دے دے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د شمالي روسان د شوي اوسیدونکو نن احتجاج کړی. دوی د اف ډبلیو او په نوم د فوج یوې ادارې دوه کاله مخکې د ټل میرلی سړک جوړولو چارې پیل کړې وې چې لا هم نه دي بشپړې شوې. خو په وزیرستان کې یو فوجي چارواکي ډاډ ښیي چې دا سړک به ډېر ژر جوړ شي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د میرالی نه ټل پورې 450 کیلومتره سړک باندې د 13 دوه کالونو نه د فوج انجینرینګ شعبې اف ڈبلیو لخوا کار روان دی. ځایی خلک وایي چې غځېدلې سړک باندې کار د سستۍ ښکار دی. ځای په ځای پلونه ماتګوټ پراته دي. په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي. سو احتجاج یې وکړ او غوښتنه کړې چې د سړک پر ټکهدارانو حکومت نظر وساتي. د شمالي وزیرستان شیوا کابل خیل ځوانانو تنظیم مشر قاسم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوا کلا وشو چې پر سړک کار روان دی. زوړ سړک یې مات کړي خو نوې کار د سستۍ ښکار شوی.
د ټل د مرلی روډ د شو په چاک بند د هر قسم ټریفک د پرابان کړای وو. اف ډبلیو دلتا د روډ بند یو خچ کی ما چار دو د دم را سلو شری کړي دو چې میغه نه خالته ډیر تکلیف تای. دا پلینیا موت کړي دي. دا ډایور جن یې بالکل څه سیستم نه دی وته کړای نه ای واورز مخ کې هندې سکول مازدا په کل وشتي واته روزانه چر چګیږي دغه خبرې وی روډ باند وی او خالته تکلیفې پدا کړ ډیر داسې خلک وی چې هغه به
د احتجاج یو بل ګډونوال د شیوا اوسیدونکو حسین احمد وایي چې د 9 ارب روپے 450 کیلومتره سړک د دوه کلونو نه روان دی خو پورا نه شو.
دا هغه د می ډېره بدقسمتی ده چې د می د ټل میرلی روډ چه آغا نا اربری پیدی دی اف ڈبلیو دوا کولا را سایی سا پرا پا دو بنده چار شیری کری دو خو چاری تیرا نا کیسی دو آغا خوستکاوی او دی بدکسمتی سر ادا خبر آها دو چه دا غارور دی پا کیم دیگی که موت کو پابند دی نا در ڈریمو لگی دای ورژن جوړ کو. آغا دای ورژن دی آسه صرف خالی یو بلیٹ پا تیر کو بیا چه غار گڑای تیر دری میمیش کم خالتا آغا تا در تکلیفی.
یاد سڑک دا میرالی پا تسیاده نا شروع شوی چې سپینوام او شیوا تحصیلونو نه تیریږي او د ټل سره لګېدلې. د یادې سیمې ځایي خبریال زاهد وزیر مشال ریډیو ته وویل چې پر یاد سړک کار د سستۍ سره روان وو. چې اوس یې نوټس اخیستل شوی، خو دغه سړک زیاتره په غرونو کې تیر شوی، د تګ راتګ متبادل نشته. سو کزر پورشی نو د خلکو تګ راتګ به آسان شي.
په شروع کې دا ویل شوی وو چې په دې سړک به په یو نیم کال یا دوه کال کې دننه کار سرته رسیږي، خو سرته ونه رسېدو سکیورټي وجوهات وو. اوس که موږ وګورو نو په دې سړک باندې واقعتاً چې کار تیز کړی شوی دی. دا چې په دې باندې زموږ چې کومه د شوې ایریا ده دلته ځای په ځای پلونه مات کړی شوي دي، او بیا چې کله باران وشي بیا په دې سړک باندې تګ راتګ ډېر زیات ګران شي، خصوصا کوم د تعلیمي ادارو د سکولونو سټوډنټس دي، د هغوی بسونه دي، او کوم غټ ټریفک دی هغوی ته بېخي ډېرې زیاتې ستونزې وي. ایف ڈبلیو او چارواکي یا سکیورټي چارواکي د هغوی نه قبل خیل کام مشرانو بار بار دا مطالبه کړي دي چې کار دې په دې سړک زر مکمل کړل شي. سکیورټي چارواکو کندهاني ورکړې وه چې په دې سړک به کار زر تر زره مکمل کېږي. کار پې تیز کړی شوی دی، د ناقص مټیریل استعمالېدو خبرونه هم دي، او پلونه چې دي پاغي باندې کار د لم لیکار دی.
د سیمې د خلکو د غوښتنو په اړه په میرامشاه کې د فوزي او مشر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سړک کار اوس په تیزی سره روان دی، ډېر مکمل شوی. د شیوا د مشرانو سره څو ورځې وړاندې په دې اړه جرګه هم کړې، د معیاري کار ډاډ یې ورکړې. ورته یې ویلي چې کوم ځای کې هم چې غیر معیاري کار ویني نو ورته دې په ګوته کوي، زر به دغه کار سرته ورسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبي ولسان سوداګر شکایت کوي چې له افغانستان سره د تجارت لپاره پر انګور اډي لار دوی ته اسانتیاوي نشته، چې له وجې دوی په خبره کار روزګار یې اغېزمن شوی دی. خو د جنوبي ولسان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ویل چې د ځایي تاجرانو د ستونزو حلولو لپاره یې یو لږ ګامونه هم پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازې باندې پاکستانی حکومتي چارواکیو تاجرونه ته سهولتونه نه دي ورکړي، چې په وجه یې په دا سرحدي لار باندې کاروبار د نشت بروبار دی. په دغې برعکس یو تاجر سیف الرحمن وزیر ویایي
ګور اډا بارډر زمونږ یو بیک بون دی، خلکو د روزګار په دې علاقې باندې بل داسې د روزګار یو سورس نشته دی. نو د بار د مرغه په انګور اډا باندې دا ډېر زیات ستونزو سره مخامخ دی. یو خو له کوم نظام ډېر تیر لکه د سړکونو په وخت کې لږ خراب شو، د هغې د وجې نه زمونږ روډ خراب دی. لا تر اوسه یا خپلې مدد آپ خلکو لږ خپل په دې کې کار وکړو، نو غټ ټرلې اوس په دې لار باندې نشي تللی. لږ بل زمونږ د انګور اډا بارډر شو ګورې د غلام خان اسکلتر او ټیپلا تورخم چمن په سر باندې دلته ډېر زیات مشکلاتونه دي. دا دورفت یو ټیم ډېر محدود دی، لږ وخت لپاره لار خلاصه وي. بل او دلته د انټرویو ډېره زیاته مساله ده، د ګاډیو انټرویو ډېره زیاته سلو سلو کېږي، نو په هغه کې لکه خاص کر سه شوټ هغه بیا خرابېږي. نو د دې د وجې نه او د نورو مشکلاتو وجې نه، د انټرویو د وجې نه، د لارې د خرابوالي د وجې نه، زمونږ کاروبار بالکل د نه هون د برابر دی. نو مونږ د حکومت نه، د چارواکو نه اپیل کوو چې د خدای لپاره په دې لار باندې لږ رحم وکړي. داسې مسالې چې کومې هلته په موقع حل کېږي نو هغه د حل کړل.
د سویلی وزیرستان لوئر تاجرونه اتحادی مشر مکرب خان ویایي چې د پاکستان او افغانستان حکومتي چارواکي دا د انګور اډا په لیار باندې د تاجرونه ستونزې حل کولې د پوره دا ګامونه پورته کی.
لموج بارډر کې مسله دا چې موږ روټ خراب تای د ټانک ناول تل کوم ملزم د روټ چې کوم راځي په دا باندې مشتغړ ګاډي نشي راتلای د انګور اډا بارډر پر کنه. مسائل د افغانستان خواته شته چې کوم د طالبانو اسلامی امارات سره لګیدلی دی، لګا دی ورګونا وکسا دی انګور اډا بارډر پر دا روډ ډېر خراب تای. موږ د دوه سره حکومتونه دا وایي چې دا روډونه جوړ کو په دا باندې مشته د 24 کاروبار چالو شي، یعنی د ټیلر کاروبار چالو شي.
کاروبار د پوره خو اصلي شای امن دی، لکه امن صحیح راون دی چې دوی په کاروبار کې داسې سہولت جوړ کو چې دا کاروبار تی شي په دا لیر باندې ټریډ دیوتای شي، ټریډ په کم دی او می دی چې ټریډ په دیوتای شي دغه سره بیروزګاری ختم شي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه غوښتنې د ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
لکه بس روزی خو مطلب دا چې فی الحال
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع تاجرونه د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې سرحدي لارو باندې کوم سهولتونه حکومت تاجرونه ته ورکړي وي هغه دا د افغانستان سره په انګور اډا لار باندې هم دوی ته زر بروبار کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني غړی نمای برخې ته راورسېدو. تاسو ته یو څو خبرونو لنډیز وای. د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان او په یو شمېر غړو د ترهګرۍ او د نورو جرمونو کولو مقدمه درج کړې دي. اسلام آباد پولیسو نن په ټویټر باندې لیکلي چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر پولیسو حمله کړې چې له وجې د هغوی پر ضد په اسلام آباد ترهګرۍ مخنیوي څانګه کې مقدمه درج کړل شوې دي. د مارچ پر 13 د پخواني وزیر اعظم عمران خان په توشخانه کې د اورېدنې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویانو او د اسلام آباد پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د پاکستان جمهور غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پوری کړی چې په پاکستان کې عدلیه جانبدار ده. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډې پر مهال کړې. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېره ورځ د اسلام آباد یو عدالت د توشخانې په قضیه کې بغیر له حاضرۍ د عمران خان د گرفتارۍ وارنټ منسوخ کړ. خو د تحریک انصاف مشر عمران خان سوسو واري ویلي چې عدالت ته د نه حاضرېدو وجه یې ژوند ته ګواښ دی. د شمالي وسان د شوي سیمې اوسیدونکو نن د احتجاج پر مهال په ټلت میرلي سړک د تعمیراتي کار توندولو غوښتنه کړې. په احتجاج کې شامل ځینو کسانو مشوره دیو چې د بدې لارې په مختلفو ځایونو کې پلونه مات دي چې له وجې خلک په تګ راتګ کې مشکلات لري. خو په میرمشاه کې یو فوزي چارواکي د نن نه خودلو په شرط مشوره دیو چې د شوي د مشرانو سره یې د سړک تعمیراتي کار په اړه جرګه کړې ده او هیله ده چې ډېر ژر به یې غوښتنې ومنل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د پروګرامونو تمویل لپاره بیړنۍ وړاندیز کوي. ملګرو ملتونو پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د روانو بحرانونو له کبله په هرو لسو کورنیو کې نه یې ځانونو ته کافي خواړه نشي برابرولی. او کرملین د مارچ په 14 ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین بندري ښار ماریوپول ته غیر اعلانیه یا ناڅاپه سفر کړی. د روسي دولتي رسنیو خبر ورکړي چې ولسمشر پوتین جنوب ختیځي ښار ماریوپول ته په هلیکاپټر کې تللی و. دې ښار ته د سختو جګړو له وجې ډېر زیان رسېدلی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورټ لرو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو په وینا کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاسو خبري ایجنسی لیکلي چې دا د دې ښار ته د پوتین سفر کاري سفر وو. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې وره.
د تاس خبری اجانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په څرخی الوتکې کې د دې شار د جنوب ختیځ ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبرې وکړې. دغه ساحې د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی ښولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطح غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نا اعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار یې کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه ښار په تیره میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او ولادي پر روغتون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو تاسو غوږی د بلوچستان صوبایي حکومت لخوا د 28 کوارډینټرانو لګولو پریکړه د دې صوبې په های کورټ کې چیلنج شوې ده. عدالت ته په جمع شوې درخواست کې ویل شوې چې د صوبې کم مالی وسایل د زیاتو حکومتي کوارډینټرانو یا همکارانو د لګولو اجازه نه ورکوي. په درخواست کې زیاته شوې چې حکومت وار له مخې 14 وزیران او یو شمېر سلاکاران یا ایڈوایزران لری کړي او ځکه نو د کوارډینټرانو ګمارنه به د صوبې پر خزانه بوج شي. مرخوا حکومت ویلي چې د دغه ګمارنې په اړه د عدالت د پریکړې هرکلی کوي او د حق دفاع کوي. تفصیل د ایبترین په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان های کورټ لخوا صوبایي حکومت ته امر سوی دی چې هغه دې په صوبه کې چې کوم کوارډینیټران او ترجمانان شودل سوی دي دغه په اړه وضاحت وکړي. د خبره د بلوچستان یو نامتو وکیل صادق خلجی اډوکیټ للوري و مشال ریډیو ته سوی ده چا چې د بلوچستان د حکومت لخوا 28 کوارډینیټران او دوه ترجمانان د لګولو پریکړه په عدالت کې چیلنج کړی ده.
کوم چې د کوارډینیټرز لګولي دي دا په اونری بیسس باندې لګولي دي. په اونری بیسس کې دي بیا د ګورنمنت افیسز نشي اولډ کوي داغه سټاف نه استعمالوي مګر هغه داغه بیسایډ سي د اونری بیسس کوي دي. په سیول سکیورټی کې دي چې د دفترانو مر کړی دي او سټاف یې مر کړی دي کله یو سرکاري سرونټ استعمالوي یا ګورنمنت امپلایز. بل سي دا کوم د دوه سپوکسمن لګولي دي یو فراز امشا ولا دویم دا لګولي ځان سره ترجمان وزیر اعلی. ترجمان وزیر اعلی په کوم رول باندې د لګولي دي خو ترجمان ستار ریډیس فراز امشا ستا بیا په 9 تاریخ د نوټیفیکیشن کړی دی د بابر یوسفزی صاحب په 9 تاریخ باندې دا پوسټ وای نه په 9 تاریخ بیا و فاینانس ریکل دا پوسټ کریټ کړي وداوت پوسټ د دې نوټیفیکیشن مرکه د دې پریویلیجز مرکه تنخایم را لاوکا.
د بلوچستان حکومت دا وخت اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې 14 وزیران او شپږ مشیران لري کوم چې د صوبایي کابینه برخه ده. همدا وجه ده چې دلته زیاتره خلک پښتنه کوي چې د کوارډینیټرانو د لګولو وروسته نو بیا د وزیرانو او مشیرانو کار څه پاتېږي. په دې ترڅ کې د متحده قومي مومنټ بلوچستان مشر ملک عمران کاکړ د مارچ په 13مه نیټه و مشالډ ته وویل چې زیاتره کوارډینیټران د ولسي نه بلکې د ذاتي ګټو لپاره کار کوي.
دلته خو تقریبا کابینه هم پوره ده او وزیر اعلی خپل هیڅ اکټیویټیز نه چې څه ایډوایزران یې اخیستي دي دا پر سیاسي بنیاد جوړ دي دا پر اهلیت نه دي اخیستي نه څه ایجوکیټیډ خلک داسې پر دی لیول اخیستي دي نه داسې ډاکټرز پیشه خلک دي نه داسې معاشي تور باندې ذهني جوړ خلک یې اخیستي دي. مسله دلته دا ده چې دا خو ټول پر سیاسي اقربا پورې اخیستي مطلب کته د هر ایډوایزر نوم وګورې داغه پسې پرده چې دغه سیاسي جماعت ته او هغه باقاعده عہدیداری نو دا یو سیاسي رشوت دی او دا ذاتي دوستي او اقربا پرورې ده او بلکې د دې کې څنګه یو د شخصیت هم ستاسو هغه لیلان د مالی فائدې په تور چې دی ایډوایزران جوړ شوی دي د فائدې بجای نقصان د دې چې د دې په عام سیاسي ورکر کې دی هغه ډیر شدید به چین پیدا شوی ده.
خود بلوچستان د حکومت زیاتره کوارډینیټرانو نه وایي دا تورونه رد کړی دي بلکې ویل دي چې دوی به له څه معاوضه د ولس خدمت لپاره راوتلي دي. په دې اړه د اعلی وزیر یو کوارډینیټر میرمن شاینه خان راته وویل چې هغه خلک د دوی مخالفت کوي څوک چې بل کار نه لري. په دې ترڅ کې چې موږ کله د اعلی وزیر د ویاند بابر یوسفزي سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دوی به په عدالت کې د قانون د لارې د خپل ځان دفاع وکړي. د یادونې وړ ده چې صادق خلجي اډوکیټ د مارچ په 16مه نیټه په دې اړه یو درخواست په بلوچستان های کورټ کې جمع کړی و پر کوم باندې چې عدالت د اپریل په 16مه نیټه د بلوچستان چیف سکتر او نور جکپوړي چارواکي راغوښتي دي او د دوی څخه په دې اړه وضاحت طلب کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې غواګي تاسې کولای شئ چې د مشال ریډیو ټول خبرونه پزمو په پانه مشال ریډیو ډاٹ کام هم دا راس کچري تاسې د فیسبوک پانه لري د مشال ریډیو پانه خوخه کوي او هغه د لارې تاسې رپورټونه تازه خبرونه او تازه ویډیوګانې هم کتلی شئ. ساسې پم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. په خیبر پختونخوا کې په وروستیو کلونو کې د زیتون نو باغونو لګولو نه یوازې شاړې ځمکې آبادی کړي بلکې د کروندګرو مالی حالت هم ښه کوي. د پاکستان وفاقي حکومت له 2001 کال راهیسې د خیبر پختونخوا په مالکان او د بلوچستان په ژوب کې د زیتونو باغونو لګولو له چارو سره مرسته کړې ده چې اوس یې پیداوار خستو ته تیار دي. په پاکستان کې د زیتونو د یو لیټر تیلو بیا شاوخوا 3000 روپۍ ده او د پاڼو چای 1200 روپۍ کیلو خرڅيږي. کاروندګر البته له حکومت د بازار موندنې په برخه کې اسانتیاوي غواړي. نور تفصيل د شاین بنيري په دې رپورت کې ورو.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې کاروندګر او د کرکلې د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادی شوې دي نو بل خوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دی. وفاقی حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په سلویختو لاکو خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10 لاکه ونې کرلې دي او سخت کالی د 2 لاکه ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز مجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان ایکسټریکشن او دا یو لیټر په 2.5 روپۍ د دې تیلو خرڅيږي ایکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډیر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي 60 کال 750 لیټر آیل ایکسټریکشن خالی 35 درخت مشتا 22,50,000 روپۍ د آؤٹ پټ وسوي د 60 کال دا یو زمیدار نو دا رنګ خو په لکونو درخت لګیدل کی دي او ډیر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشاله دي په خوا دا درخت مش فری ورکول چا نه کولی اوس په پیسو نه ملاوي هر زمیندار نصری لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پختونخوا په ملکان او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,00,000 ونې کرل شوې دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اسرار خان 1,45,000 خونان کرلې دي چې هر کال ترې په 300 لیټر تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو خارونو کې خرڅوي. نوموړي وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوې ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دے طرف تا را روان دے ډیر زر زکه چر زیتونو په واید سیوا دی د دې سره معاشي صورتحال چې کم دی د زمیدارو ډیر زیات بهتر شو خلق دا غواړي چې هر موږ زیتونو لګو دغه دار دی چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب در چې کم باټلز یا دې کې کم نور کم کټ استعمالیږي چې دا زمیدارو ته مهیا شي دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوی او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرچ دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټی باندې داسې پابندی ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پختونخوا په سوات کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې ځمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغے شوے دے ہو داغے نے روس دا سے صحیح دا چونکہ داغا چکا محکمہ دی دا پارا مرکزی نا با دی 18 تربیم کے ختم شو داغے سر دے زیاد مسائل پیدا شو وہ سم دے زیاد ضرورت دے ان پر خپلا وانی پر کلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے نو اگر کافی اولیا اوچی دے نو دا سے پاگا ستمبر کی دی موسمی رازی دی کافی.
بلخوا د زراعت د سانګي چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي.
د دې لیوز د گرین ٹی جوړیږي سبز چای پر 1200 روپے کیلو دی چې دا پانګي وچ کې بیا ومنځي د لادرې پروسسینګ کار دی هغه وسی لدې د کاسمیټیک سامان جوړیږي لدې د پرفیوم جوړیږي د بیکری سامان لدې آئل اولیو آئل جوړیږي لدې د اچار جوړیږي دا یو قسم سم انډستری جوړیږي لدې د ایډیبل آئل موږ له بار ز امپورټ کوو نو لہذا چې موږ خپل وطن آباد شي بیا به موږ ولې امپورټ کوو نور لای کی ابل کال اول یعنی شپسټیج یو 60,000 لیټر وسو پروش کال 1,00,000 لیټر وسو سش کال سیدی یو کمپنی لما سره کمیټمنټ کړی دی چې ماته 4,00,000 لیټر آئل پکار دی.
دا یادونه وړ ده چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلیونه ډالره خرڅ کوي. کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د زیتون کرتا او ود ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکې د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګه شي.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته د سوات دیر چترال شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.
مشر لري تاسو وګورئ تاسو لپاره د سپورت یو خبر هم لرو. لاهور قلندرز لوبډله ملتان سلطان ته په یو منډه ماتې ورکولو سره د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شل اوریزه کرکټ د اتم پړاو اتل شوه. د مارچ پر 13 د لاهور په قذافی لوبغالی کې د پای لوبې لومړی بیټنګ لاهور قلندر وکړ او په ټاکلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 2 منډې جوړې کړې. په ځواب کې ملتان سلطان په شلم اوور کې د ټولو لوبغاړو په زیان 199 منډې جوړ کړې شوې. دا سیالۍ د فروری پر 14 پیل شوې وي چې پرون یې پایلو به وشوه چې نور حال یې د شایسته حکیم په دې رپورټ کې و.
پاکستان سپر لیگ لوبی تیر شپه لاہور کې سرتا ورسېدی. فائنل لوبا د لاہور قلندر او ملتان سلطان ترمنځ وشوه چې پکې اول بیټنګ کې لاہور قلندر د شپږو لوبغاړو په تاوان 200 منډې ترسره کړې. ملتان سلطان شل اوورز په آخري بال ورته سلور منډې پاتې وې او صرف د یو منډې په کمی دغه لوبي وبیللې. پاکستان سپر لیگ لوبی د فروری په 14 نیټه شروع شوې وي. پکې شپږ لوبډلو برخه اغستی وه. دا لوبي د پاکستان په کراچۍ، لاهور او پنډي وشوي. لاهور قلندر په دویم ځل پاکستان سپر لیگ مقابلې وګټلې. دا ټورنمنت زیاتره ایوارډونه ملتان سلطانز ته ورکړل شو. د لاهور قلندر لوبډلې مشر شاهین شاه افریدی ته د مین آف د میچ جایزه ورکړل شو. دا ټورنمنت زیاتره جایزې د لاهور قلندر لوبډلې کپتان وګټلې. د سیالو د غوره بیټسمین جایزه د ملتان سلطان لوبډلې وګټله او غوره بیټسمین ایوارډ هم د ملتان سلطان لوبډلې عباس افریدی وګټله. عباس افریدی د ټورنمنت د غوره ایمرجنګ لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د ملتان سلطان کپتان محمد رضوان د ټورنمنت د غوره بیټسمین جایزه وګټله چې د ټولو زیاتې 550 منډې جوړې کړې وي. د لاهور قلندر لوبډلی مشر فخر زمان په ټورنمنت کې تر ټولو زیاتې چکی او د کراچۍ کینګز کپتان اماد وسیم د ټورنمنت غوره آل راونډر وګرځولې شو. د ملتان سلطان لوبغاړي کیرون فولارد د ټورنمنت غوره فیلډر وګرځولې شو. محمد رضوان د غوره وکټ ساتونکو جایزه هم ترلاسه کړه. د سپر لیگ مقابلو کې ګټه ترلاسه کوونکو لوبډلی ته لاهور کې انعامي کپ ورکړل شو. په دغه مهال ګټلي لوبغاړو د خوشحالۍ اظهار وکړو او د لوبو په ختمېدو آتشبازي مظاهره هم وکړه شو.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدې، مردان، نوخار او چرچاپېره سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال لري تاسو غوږی د خوست د شمال دوه مندو ولسوالۍ د لری پروتو سیمې اوسیدونکي د سکلو د پاک اوبو لنشوالي، بیکاری او د روغتیا او خوونې په برخو لستونزو او د لوی لارو د خرابوالي په څیر لستونزو سره ټکوي. د دې ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولی او وای پخوا د جګړو د لاسه کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویه بنسټونو اړینو پروژو پیلولو ته تیارې ښوولې دي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې ورو.
د خوست د شمال دوه منده ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي وایي چې د تیر کال زلزلې د دوی د سیمې اوبه خرابې کړې او له دې کبله خلک په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. دوی د ځوانانو بیکاري، روغتیایي خدمتونو، ښوونې روزنې او اساسي لارو او سړکونو ته نه لاسرسی هم هغه ستونزې یادوي چې د خلکو ژوند د ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی دی. د زمیت کلي اوسیدونکي ګلنوار خان زدران مشال راډیو ته وویل
امیږ منطقه کې صحي اوبه چې دي دا د نارې نرغولې دي. کله چې زلزله وشوه زنه ورستا ایمینګ د منټیکې او بخارو پښوی ایمینګ لیدغه صحیح او بن ورستا میګ په ډیر قسم قسم ناروغي وخته شوی لکه نسناستای او بعضی نه ناروغي. بل دز کې کوم کاروبار نشته، کوم ځنګلات چي دي هغه ځنګلات چي دي هغه می کومې صد خمانه کړي دي. نه دوی اوس بیکور انوستي، غریبون سر په سندالوي تنوستي.
د ستخیلو کلی اوسیدونکو رایحان هم په دې ځای کې د بیکاری ستونزې په ترڅ کې وایي په هر کور کې څلور پنځه ځوانان شته خو یو همکار او سالمه بوختیا نه لري.
مو خپله خبره دغه دوه مثال په دا کلی کوم کې هر کور څلور پنځه لپاره ژنې ځوانان لري چې نن ډېر کاروبار دي. دوی مخکې کوم کاروبار چې و په غره و په غره کې بلرګي و مثال چار لیارې بګړې په نن وخت کې هغه غري نه میزبان شوي دي. دولت خو عین د مو خپل نظر ده چې د ځوانانو مصرفیات باید دوی مصرف شي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د امنیتي ګواښونو له کبله خلکو ته اساسي پروژې نه دي پلي شوي او له ډېریو اسانتیاوو بې برخې دي. محمد داود صدخیل وایي
یو لس کلي په دا دره کې وسیږي، تقریبا دوه نیم زره کوره بوي. په دا کې موږ کلنیکینه نه لري، کوم کلنیکینه چې موږ دوه کلنیکینه د ولسوالۍ په صدخه لري آی مینه ډېر لري دي. نه یوازې دا چې موږ زنانه مکاتب، بلکې موږ د ماشومون د نارینه لپاره هم مکاتب.
قومی مشر حاجی محمد رحمان لمرستندوی بنسټونو او اړوندوی ادارو غوښتل چې د امکان په صورت کې په بشری مرستو کې د دې سیمې اوسیدونکو په پام کې ونیسي.
یمیګه خلک غری خلک دی، اینه په سل کې به دوا کا سرمایدار وي چې دای خپل رزق مطلب میډ وی کنه ماړی چای ورسیږي پنځری پي ولاري میټر ولاري نیر خلک غریبون دي. په دوا مند کې یو کلینیک په بورګای کې دا یو ست خلک دی مریضی چې وشي زنانه مریضی وشي بل مشکل جوړ شي، مطلب یې مریض یې میټر یې کریری پاین لري دومره مسکینون غریبون حال دی کنه.
بل لوري ته د شمال دوامن د ولسوالۍ چارواکي د ځایي خلکو ستونزې پر ځای بولي او وایي په خوا د جګړو د لاسه دلته کارونه نه کېدل، خو اوس یو شمېر مرستندویو بنسټونو په دې ځای کې د اړینو پروژو پلي کېدو ته تیاری ښودلی دی. د شمال دوامن د ښاروال محمد بشیر قریشي وویل
مخکې وخت کې دغه ترسدګي نه شوای کړای او دغه د پوره وس محسوسات ان شاء الله لګیا دي چې په کم وخت کې به دوی ته دا ټول ترتیب جوړ شي، هم د کلینیک هم د مکاتب هم د برمې د چخل دی اوبه دي پره ان شاء الله چې دغه نیک پروګرام کې ورکړی دي ان شاء الله دوی ته په کم وخت دا وشي.
د یادونې وړ ده شمال دوامن د خوست ویل لویدیز لوري کې د خوست ګردیز د سړک پر مسیر پرته ولسوالي ده چې په ډیرو لرو پرتو سیمو کې په تیرو شلو کلونو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله بنسټیز کارونه نه دي شوي او خلک وایي د ژوند لازمې اسانتیاوې نه لري.
مشال لوی تاسو غوږی د روانې غړې اخري رپورت په لوستاس پام را ګرځوم. په ننګرهار کې د پښتون فکری بنسټ په نوم یوې ادبي ټولنې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو غړي استاد محمد آصف سمیم او ویایما کلیزا ولمانځله. په لمانځغونډه کې چې د ننګرهار په کامی ولسوالۍ کې جوړ شوی و د سیمې لسګونو لیکوالانو شاعرانو ولسي خلکو ګډون وکړ. تفصیل په دې رپورت کې ورو.
پنځون فکری بنسټ د نامتو لیکوال ژبپو څېړونکي او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړي استاد محمد آصف سمیم د اویایمې کلیزې په ویاړ دا غونډه د مارچ په 18 نیټه په ننګرهار کې د کامی ولسوالۍ اړوند خخو سیمه اټوک زون کې جوړه کړې وه چې پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان او کابل ولایتونو څخه لیکوالو او شاعرانو ګډون کړی و چې یو شمېر لیکوالو د هغه په ژوند، پن او شخصیت مقالې او ویناوې واورولې. عصمت الله آصف د استاد سمیم پیژندګلو واوروله چې په یو ځای کې یې راغلي ول.
استاد محمد آصف سمیم روانه او جاذبه تبه او شمیرلي حرکات لري، خو ژبه یې دراک او خلیص لیکوال دی او د پاخه تنقیدي شعور خاوند دی. پاتې لیکونو کې هم چې ملګرو ته لیږي داسې خوندور عبارات او جملې کارلي چې د سړي زړه غواړي څو ځله یې تکرار کړي.
د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ عامر امرالله امید هم د استاد سمیم په اړه خپل لیکنه واوروله چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ د استاد سمیم د شخصیت لامشنۍ ملګرتیا نه دا کمال ترلاسه کړ چې خاوري او اوس چې مو د فکر په کرونده کې یو نیم ګل پټو کېدو دی دا د دوی برکت دی. استاد سمیم عالم دی، دانشمند دی، فصیح دی، بلیغ دی او د شخصیت مرغلله یې د داسې جواهرو جوړه ده چې قیمت ورته نشي ټاکل کېدی.
اوس مهال استاد سمیم د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهان محمد ابراهیم امکار په خپلو خبرو کې د علومو اکاډمۍ له مشرتابه غوښتنه وکړه چې د اکاډمۍ په چوکاټ کې د استاد سمیم ته د کتابونو د خپرولو په برخه کې څانګه ځانګړې کړي او یوه ډله ځوانان ورسره په خپرنیز ډګر کې په کار وګماري.
د استاد نه زده کوو چې یو کتاب څنګه اصلاح کیږي او خدای دې وکړي چې یوه ډله د استاد دغه لاره تعقیب کړي او دا ډېره ضروري او اړینه خبره ده چې موږ ټولنې ته کوم اثر وړاندې کوو هغه روغ اثر وي. او خاص مو اکاډمۍ نه دا دی چې استاد ته یو ځانګړې شعبه او یو څو کسه د ده په لارښوونه چلته وروزل شي د دې ضرورت دی.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو شعرونه او ترنمونه هم وکړل چې د حمدالله دانش څو بیتونه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
د ناګار په شاعری مې فکر وکړ په منګ کې وي د سین زایول داسې د سمیم صاحب الفتې را په یاد کړ دا شکو ما شکی تر میں رول دا سے.
د غونډې په پای کې استاد محمد آصف سمیم دریس ته وبلل شو نوموړي په خپلو خبرو کې د پنځون فکری بنسټ لغړو مننه وکړه چې په ویاړې درنه غونډه جوړه کړې وه. استاد محمد اسب سمیم د ماسلې له دورې څخه د پښتو ادب په میدان کې خدمت ته مټي را بډ وهلې وي او اوس چې د ژوند په اویم پسرلي قدم دی لا هم ستړی شوی نه دی. په لسګونو سیړنیز او ژبپوهنیز کتابونه یې ترتیب او خپاره کړي او کابو 15 کاله پخوا یې په کامې ولسوالۍ سمیم بڼ کې د حمزه په نوم عامه کتابتون پرانست چې شاوخوا 15,000 بیلابیل علمي، ادبي، ټولنیز او دینی کتابونه پکې خوندي دي او کتابتون یې د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستی وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 19 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندري جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو